عربي ډیوا د دې ماخمنې خبرونه د اهمو رپورټونو سرټکی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د ناامنۍ تازه پیښې پیښور سره څیرمه په امنیتي پوستې برید شوی او دوه عسکر پکې ژوبل شوي دي. بل اړخ ته تیرا کې بیا هم د امن دپاره د لاریون اعلان شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت هغه خواسته رد کړ چې غوښتي وو اسلام آباد ته د عمران خان د لاریون په ضد حکم جاری کړي. بل اړخ ته د سپریم کورټ یو جسټس عمران خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس جاری کړی دی. پاکستان کې د دوو څېړنیزو ادارو رپورټ ښیي چې تیر سپتمبر میاشت کې هیواد کې دننه 1,138 ښځې تښتول شوي او په شاوخوا 280 ماشومانو جنسي تیری شوی دی. دا جرمونه ولې په سیوا کېدو دي د فعالانو او قانون پوهانو نظر به واورئ. او د افغانستان دپاره د یورپي اتحاد ځانګړي استازي ویلي د سیمې په ګډون ډیری ملکونه په دې باور دي چې تر اوسه افغانستان کې ټول شموله حکومت نه دی راغلی او طالبانو ته پکار ده چې یو د منلو وړ حکومت جوړ کړي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره پاتې شئ. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مې شي په خیر راغلی. دا د وی ای ډیوا د روانو چارو خپرونه ده چې زه فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. وخت شوی دی په پیښور کې د ماخستن لاس په کابل کې د ماخستن نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. اول رپورت هم د خیبر پختونخوا په اړه. په خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې یو ځل بیا د ناامنۍ تازه پیښې رپورت شوې دي. په وی تازه پیښې کې ویل کیږي چې په خبر ته څیرمه په یوې امنیتي پوستې باندې د نامعلوم وسلوالو برید شوی دی او دوه عسکر پکې زخمیان شوي دي. همداسې په نورو علاقو کې هم د تشدد د پیښو رپورت ورکړل شوی دی چې جزئیات به یې زموږ خبریال ارشد مومند موږ سره شریک کړي چې همدا اوس د سکایپ د طریقه موږ سره په پروګرام کې دی. ارشد مومند ستړی مې شي په خیر راغلی پروګرام ته. ډېره مننه سلامات اوسې. اول که دا راته وایسي چې د تشدد یا د نارامۍ دغه تازه پیښې چې دي دا په کومو علاقو کې مخې ته راغلي دي او ذمهواري یې چا منلې ده؟
په ولنې سفنګ چې تاسو ته پته ده په خبر پښتونخوا کې د تیر سو مودل پر لپسې د ترهګرۍ بریدونه چې کوم دي د دې لړۍ چې کوم ده داتې ده شوې ده. تیر ورځ د خبر پښتونخوا د اسماعیل خان ځل کې دوه نامعلومه تنان چې کوم دي هغه وجل شوې دي. د پولیسو دا خبره کړې ده چې دا تنان چې کوم دي دوی د دی خان کې د امن لخر د یو دفتر د یو تن چې کومو دغه په دفتر باندې د بریټ پلان درلو او دا هغه طرف په دز شوې دي او دا دوه تنان چې کوم دي دا وجل شوې دي. پولیس ویلي چې دا تنانو لا په جنګلو نه ده شوې او د 14 دین کې مواد او نور شي کوم وسره هغه نیول شوې ده. په واتس اپ د وتا ست دمو یم چې د ترڅنګ د سره خوا کې د لکه مروت دل دا او پاګه کوم 13 ورځ عسکرو په ګاډي باندې بریټ شوې ده. ځې پولیسو ډیو ته ویلي دي چې په تاګه بریټ کې شپږ عسكر چې کوم دي هغه جوړل شوې دي. د دغه بریټ لکه مروت کې چې کوم بریټ شوې ده په واد لامه سپ د دې پلان تحریک طالبان پاکستان په غاړه باندې اغېستل ده. پولیس ویلي دي چې کوم ګاډي باندې بریټ شوې ده هغه په اړه ته ډېر زیات ځان رسېدلې ده او په دې کې شپږ پاکستاني عسكر چې کوم دي هغه جوړل شوې دي. د پوز عسكر خو پوز لا په دې اړه باندې سن دي ویلي څنګه تاسو خپل په ریپورت پر سر کې ویلي چې په خیبر ضلع کې هم د پالی چې کومه علاقه ده الته په یو چې کوسته باندې بریټ شوی دی تیر مخام او پاره کې دوه چې کوم عسكر دي هغه جوړل شوی دي. دا غي بریټ پلا چې کوم دا عام لا تر اوسه پورې کوم مستوال تنظیم نه راغستی. نن مخام په ولمې سبب د تاسو ته نن مخام خبر وکم چې نن مخام په شبقدر کې په خبر پښتونخوا 400 ضلع شبقدر تحصیل چې کوم دی الته په یو پولیس سټیشن باندې لاسيبه مور چول شوې ده. د پولیسو سره زمون خبرې کړي هغه وی چې په دغه 14 نه کې یو پولیس چې کوم دی هغه زخمی شوې ده. دغه موټر سایکل سوار وو او هغه په تخته کې چې کوم دی هغه بریالي شوې دي. نو په تیر سمو ده کې په خبر پښتونخوا د لابلو سیمو کې دغه بریدونه چې کوم دی دا زیات شوې دي.
او د تیړونکو سره یاد ځای خلکو سره تاسو خبرې شوې دي چې د دغه پیخو د سیوا کېدو یاد اضافه کېدو دلیل یا عوامل یا وجوهات څه دي؟ ولې دا پیخې د تشدد بیا په پښتون میشو سیمو کې زیات شوې دي؟
په ولنمې سب څنګه تاسو ته پته ده په خبر پښتونخوا کې د وخت را هسي دغه د بدمنې پیخې وخت په وخت رپورټ کیږي کله په کې کیمرا شي او کله دغه بیا زیات شي. د خیبر په اړه باندې دلته چې زمون کله چې وونکو سره خبرې کړي اوی د ویل چې خیبر کې د لشکر اسلام په خانه چې موستوال نه ډلوا د هغه ځینې غړي داعش ډلې ته تللي دي او ځینې په دهلی کې طالبان پاکستان ته تللي دي. دغه خلکو ته بیا د خپلو کلو علاقو لارې کوڅې معلومې دي او دغه سي چې کوم چاته چې پښتونه دي کوم خلک مخورز خلک دي نو هغه ته دغه په نخښه کول ډېر آسان دي. دا د خیبر خبره ده. د تر څنګ د خیبر پښتونخوا سواد بیر باجوړ مومن وزیرستان دغه سي نور کورما او رګزی تیز لوکي په تیرو خاص کر د اگست میاشت نه را پدې خو کله نه چې په سواد کې تاسو ته بیان دي چې ځي خلکو ویلي چې دلته وسلوال لیدل شوی دي. یو ویډیو خوره شوی و چې هغه کې وسلوالو یو د پوز چې کوم عسکرو او یو د پولیسو عسکر چې کومو هغه تختولی وو هغه ویډیو په ټوله دي زور سره خوره شوی و. دا غي نه دی خو په مختلفو سیمو کې بیا پر لپسې د بریدونه کېده. زه تاسو ته د دې میاشتې خبره وکم چې د 13 منټې پورې د تحریک طالبان پاکستان په خیبر پښتونخوا کې نږدې شل بریدونه چې کومو د غیر ذمہواري په غاړه اخیستي وو او د روانه میاشت کې تقریبا چې د روزانه په حساب تحریک طالبان پاکستان په کوم یو د خیبر پښتونخوا په یو سیمه کې د یو بریډ ذمہواري اخلي. په نږدې کې د دغه کچه چې کوم دا په لکه مروت کې زیاتېدونکي ښکاري ځکه چې روزانه په حساب منګورو چې د لکه مروت کې کومه ناکمه پیښه شوې او د غیر ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه باندې اخلي او دغه یو مهمه زله ده ځکه چې د دې یو طرف ته دی خان دی جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او بیا د دې پوله چې کوم دا هغه د پنجاب میوالي ضلع سره هم لګېدلې ده. نو په ټول خیبر پښتونخوا کې او بیا خاص کر په جنوبي ضلعو کې په دې نږدې کې د بریدونه چې کوم دي داسې واشوي دي دا په داسې حال په ودل مېسب چې د خیبر پښتونخوا حکومت او هغه بار بار دا دعوی کوي چې موږ به د وسوالو خلاف چې کوم دي عملیات کوو. د پاکستان پوزوم دا خبره کړې ده او د پاکستان د داخله چارو وزیر هم دا ویلي دي چې کوم خلک د ریاست خلاف وسلو چې تی دا غیبه عملیات کوي.
ډیر زیات مننه ارشد مومن صاحب تاسو د تفصیل نه او جزئیات چې موږ وړاندې کړو.
د دی و سره اوسی
د هم خرغلی په کینیا کې د پاکستانی خبريال ارشد شریف د ورجل کېدونه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې غو د یو پلټنې د پاره د یو کمیشن د جوړیدو امر کړی دی. په همدې حال کې په نیویارک کې میشتو پاکستانی خبريالانو مدني فعالانو او د خبريالانو د تحفظ ادارې د امریکا او ملګرو ملتونو په شمول له نړیوالو غوښتل دي چې په کار د خبريال ارشد شریف د وژل کېدو پلټنې دی وشي. په دې اړه یو ریپورت په نیویارک کې زموږ خبريال فضل الله تاسو ته تیار کړی دی.
نیویارک کې د پاکستانی ټولنې لخوا په کینیا کې د وجل شوی پاکستانی خبريال ارشد شریف په یاد کې یو تعزیتي غونډه شوې چې پکې وښتنه شوې باید د هغه د وجنې د ازادي پلټنې وشي. د نیویارک په لانګ آیلند سیمه کې شوې غونډه رستو خبريال او سیلونکو جانګیر غټک ویوې دیو ته ویل نن خبريالانو ته په پاکستان کې د رښتیا ویلو حق نشته خو بیا هم سو په پاکستان کې خبريالي کوي هغه ته باید د یو هیرو په نظر وکتل شي او د ارشد شریف په مرګ چې کومې پوښتنې راولاړې شوې دي باید ځوابونه ورته ویل شي.
صرف قانون باندې عملدار تر یو داسې فضا جوړې دی شي چې کم دې کې سیاستوال وی او کا عام خلکې هغه کې آگاهی زیاتې دی شي دا صحافت چې کم ازادي د هغه په حواله اور تر دا چې کم قانون باندې عملي هغه په ذریعہ دا صحافتي ادارو ته تحفظ ورکړل کې دی شي صحافیانو ته تحفظ ورکړل کې دی عام خلکو ته هم تحفظ ورکړل کې دی شي دما په خل قانون عملداري پکار دا.
پانیار کې میش خبريال آصف جمال ویل ارشد شریف پاکستان کې اوسیدونکو ته دا پیغام ورکول وغوښتل چې اوس وخت راغلی چې رښتیا څه دي او هر څوک باید سوالونو ته ځوابونه وایي.
حکومت پاکستان سے ہمارا
یہ مونږ د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوو چې د ارشد شریف قاتلانو ته دی سزا ورکړل شي. د هغه په نوم د یو فاونډیشن جوړ کړی شي او باید هغه ته دی تر ټولو لوی ولسی جایزه یا ایوارډ ورکړل شي.
سیویلین ایوارډ سے اس کو نوازا جائے.
هم دې غونډه کې موجود په لانګ آیلند کې د پاکستانی ټولنې پکولي مشر ازرادار ویل دوی د ارشد شریف د وجنې غندنه کوي او باید د هر انسان تارنګ وجنه دې ودرول شي.
اس بات کو اپنی اس رائے کو پاکستان تک پہنچانے کے لیے حکومت
مونږ خپل دا غږ د پاکستان حکومت ادارو او اولس ته رسول غواړو چې مونږ د هغه په دې غم کې شریک یو او داسې هیڅ یو ګام چې د انسانیت وجنه کیږي یا خبريال بجل کیږي دا یو خطرناک عمل دی او باید پاکستان د دې نه ځان خلاص کړي.
اس سے پاکستان کو نجات ملنی چاہیے.
په غونډه کې ګډون کوونکی یو میرمن طاهره عادل ویل د خبریال ارشد شریف وجنه وړه خبره نه ده، باید د دې په ضد د مضبوط غږ پورته کړی شي.
مونږ باید خپل آواز په پیاوړتیا سره پورته کړو او د دې ناانصافي په ضد ودرېږو. داسې نه ده چې دا یوازې یو تن له دنیا لاړو، د هغه کورنۍ ته وګورئ، پلار او ورور یې له دنیا تللي دي او د ارشد شریف هم 15 بچي، ضعیف مور او کور ودانۍ پاتې شوه، کومه چې د هغه هیواد او د ټولو لپاره د شرم خبره ده.
Which is a very very sad, very shameful for the country, for us.
د یاد ور د چې د کینیا د پولیسو تر مخه پاکستانی خبريال ارشد شریف د هغه هیواد د پولیسو نه په غلطۍ سره وجل شوی دی. د پاکستان د نن او بهر د ارشد شریف د وجنې غندنه شوی او د پلټنو غوښتنې هم شوی دي. د امریکا د بارنو چار وزارت ویان نیټ پرایس ویلي هغوی د ارشد شریف په مړینه غمجن دي او باید د کینیا حکومت د دې پلټنې وکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجیرک په نیویارک کې یو خبري غونډې ته ویلي باید بشپړې پلټنې وشي او د کینیا چارواکو ویلي دوی به پلټنې کوي. د پلټنو نتیجې به زر شریفې کړي. په امریکا کې د خبریالانو د تعقص ادارې سی پی جی هم د ارشد شریف د وجنې غندنه کړې او ویلي دي چې باید تیز او آزاد پلټنې وشي او له چارواکو یې غوښتلي چې تفصیل زر تر زره شریک کړي. بل پلو ته پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سه شنبې په ورځ د ارشد شریف د وجنې د پلټنو لپاره د های کورټ د یو جج په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی دی او ویلي دي هغه د کینیا د صدر امروټو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي او ورته خاص کړې دي چې د دې پیښې پلټنې دی په خان دا سره وشي. د خبريال ارشد شریف کورودانی جوید صدیق تر مخه د هغه جنازه به د زیارت پر رس په اسلام آباد کې کول شي او له هغې وروسته به هغه خاور ته سپارل کیږي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
نعم خیر اغلی. پاکستان کې د سپریم کورټ 15 کسیز بنچ د حکومت هغه خواست رد کړ چې غوښتي وو اسلام آباد ته د عمران خان د لانک مارچ په ضد د حکم جاری کړي. په همدې حال کې د سپریم کورټ یو جج یحیی افریدی عمران خان ته د عدالت د سپکاوي نوټیس جاری کړی دی. د دې مسلو تفصیل به د پیر ولایچان او ورو چنده اوس د اسکایپ د طریقې زموږ سره په خبرونه کې دی. پیر صاحب څه مشه په خیر اغلی.
مننه تاسو ډېر راځي
او سلامات اوسې. اول د سپریم کورټ د 15 کسیز بنچ د فیصلې په اړه کوم سره جزئیات شریک کړي، حکومت څه غوښتي وو او سپریم کورټ څه ویلي دي؟
دا روان کال 15 مې باندې عمران خان کلړو به لانګ مارچ کړو نو هغه وخت د عمران خان د پارټي سره مشرانو دا ژمنه کړې وه سپریم کورټ سره او حکومت سره چې د عمران خان او هغه په لویان باندې 15 مارچ باندې د یو خاص ټاکل شوی ځای نه مخکې ناراضي خو بیا د هغې سرغړونه شوه او عدالت نوټیس واخیستل او دغې قضیې اورېدنه نن شوې وه او نن چې کوم څنګه تاسو هم ویلو چې 15 کسیزه بنچ کې شامل جسټس یا یا افریدی ویلو چې هغه دا فیصله کړې ده چې هغه کم از کم عمران خان ته د توهین عدالت نوټس جاری کړي، ځکه چې حکومتي څارنوال نن دا دریز راوړو د عدالت پر وړاندې چې عمران خان او د هغه ګوند چې کم دی نو د عدالت د احکاماتو خلاف ورزي کړې ده او دا د عدالت سپکاوی دی. نو دغه یو جج چې کم دی ته خو د عدالت د سپکاوي نوټس هم جاری کړی دی او باقی سلور ججان ویل دي چې دوی به په دې اړه د عمران خان نه وضاحت یا سپیناوی غواړي. خو نن حکومت یو بل خواستم کړو کوم چې تاسو ذکر وکړو چې حکومت او سپریم کورټ ته ویلو چې د عمران خان کوم اوسنی د دویم لانګ مارچ اعلان کړی دی د دې په ضد سپریم کورټ څه حکم جاری کړی، خو سپریم کورټ دا نه ده منلی او دا خواست رد کړی دی. جی
پیر صاحب، مننه د عمران خان او د سپریم کورټ په اړه خو معلومات راکړل. اوس به راشو د پاکستان عمومي سیاسي صورت حال ته. په سیاسي صورت حال کې څه نوي قصیدي او آیا دغه روسي صورت حال چې مخې ته راغلی دی یا سیاسي حالات چې مخې ته راغلي دي په اقتصادي حالاتو یې څه اثر کړی دی کنه، په خصوص پس لغه چې پاکستان د خړ فهرست نه وتلی دی؟ اوس د پاکستان اقتصاد په کوم خوا روان دی؟
د عمران خان اعلان خو اول کړو چې د جمعې پر ورځ باغ اعلان کی، خو کله راځي چې په پاکستان کې د خبریال ارشد شریف د وجن د اپې قشوبه دا او دغه مړ پاکستان تر ورسه دا او سوال د هغه جنازم دا، نو عمران خان د پرون نه بیا دا اعلان وکړ چې هغه د جمعې پر ورځ لانګ مارچ کوي. او سو شیبیر وان د اوسو د کورونو چارو مرکزی وزیرانه ثناء الله یو دي سره انټرویو کړل د پاره کې هغه دا وویل چې عمران خان د خپل لانګ مارش لپاره د ارشد شریف دا وجنه چې کوم ده د کاروي او دا وجنه چې د ارشد شریف هغه د ریاستي دارو د بدنامۍ لپاره هم کاروي او د مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم مشر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه بیا دا بیان جاری کړل دی. اوس هغه مخې ته راغلی چې عمران خان د احتجاجي مقصد او احتجاجي لاریون اصل مقصد چې دی اغا د فوج د وسلخر د خپل خو ټاکل دي د دې لپاره اغه لانګ مارچ کوي. بل چې کوم د کورونو چارو وزیر پخله کړل دي چې اسلام آباد کې به عمران خان نه پریږدو، ډیر ضرر زیات امنیتی سرتیری به په ځای کول شي په اسلام آباد کې. تیاریان د حکومت هم روان دي، د عمران خان هم روان دي د جمعې دروازه نه چې تر کوم حد پورې د اقتصادیات اقتصادي معیشت باندې د اغیزو تعلق ته د چکر د سویلی پرون د عمران خان دا اعلان کړی دی په یو ورځ کې د پاکستانی روپیا بیا چې دا هغه د ډالر په مقابله کې تقریبا پنځه کم سل پیسې را پرېوتې ده. او بل دا چې د ونډو بازار باندې بدې اغیزې غورځېدلې دي، د اف ای ٹی ایف چې کوم خړ لوبلن له پاکستان نوموتې دي، نو معاشي څېړونکي دا وایي چې د سړوي بدلون تمه خو نه کوله، صرف دا تما کوله چې د نوم وتو سره به د پاکستان لپاره مشکلات کم شي، تر څو چې د اقتصادي مشکلاتو کمې دو تعلق ته هغه وی چې د پاکستان نوم دوه نظر نشي نوم وتو باوجود پاکستان دغه مشکلاتو نه نشي وته. خو معاشي سولین دا خبرداري ورکړي چې دا پرون د عمران خان کوم اعلان کړی دی او د حکومت کوم تیاریاں دي، یعنی د لانګ مارش د منع کول لپاره د بے باوري زیاده او کم د ټکراو صورتحال پیدا کیدل شي. د دې د وجې د پاکستان اقتصادیات چې د اقتصادي حالت هغه تبا زیات رسی او هغه با لانور هم کمزوري کیږي.
ډیر زیات مننه پیر بل شاه صاحب چې په دې وخت کې مونږ ته دا تفصیل شریک ژوند دی اوسه.
مهرباني.
بیا هم خراب دی. په پاکستان کې د ماشومان او د ښځو د حقونو دوه غیر دولتي تنظیمونو په خپل یو مشترک ریپورت کې ویلي چې په تیر سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې دننه 1,138 ښځې تښتول شوي او نږدې 201 ماشومان د جنسي تیریو ښکار شوي دي. د دې ریپورت نور تفصیل او دا چې په دې پیښو کې د زعفرات لو وجوهات څه دي، په دې اړه ارشد حسین په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې زما همکار منظر شهید ته تفصیل وړاندې کړی دی چې یو ځل بیا ساسو پام ورته راګرځو.
منظم بي بي چې څنګه تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې دوه غیر دولتي تنظیمونه دي، سسټینیبل سوشل ډیولپمنت ارګنایزیشن او ریسرچ سینټر فار ډیولپمنت اینڈ کمیونیکیشن. دوی هر میاشت په پاکستان کې د ماشومانو او ښځو پر ضد د جنسي تیرو یا د اغوا د پیښو رپورټونه جاری کوي. نو د ستمبر د میاشتې په حواله باندې دوی چې کوم رپورټ جاري کړی دی، نو په هغې کې د دوی ورکړې شوې شمېرې چې د پولیسو د شمېرو په اساس دوی لګیا دي، وایي چې په پاکستان کې په ستمبر میاشت کې 1148 ښځې چې دي هغه تښتول شوي دي، اغوا کړې شوي دي. دغه شانتي 1500 د پاسه ښځو سره جنسي زیاتی شوي دي، او تقریبا 115 ښځې وژل شوي دي، او 46 پیښې داسې شوي دي چې هغه په ښځو د تشدد دي. دغه شانتي په دې رپورټ کې د ستمبر د میاشتې دوران د ماشومانو پر ضد هم د جرمونو ذکر شوی دی، او په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې په ستمبر په میاشت کې 299 ماشومان دا تښتول شوي دي، 282 ماشومان چې دا د جنسي تیرو ښکار شوي دي، او ورسره چې دي نو د ماشومانو د جنسي تیرو سره د دوی د لوسو فلمونو د جوړولو هم 15 پیښې رپورټ شوي دي، او پولیسو د دې مقدمې درج کړې دي. دغه شانتې په دې رپورټ کې ویل شوي چې د ماشومانو نه کم مشقت اغستل دي، نو د هغې 115 پیښې رپورټ شوي دي، او د هغې هم مقدمې درج شوي دي. او په دې مهال کې د ستمبر په میاشت کې دغه غیر دولتي ادارې وایي چې 15 ماشومان وژل شوي هم دي.
ارشد حسین صاحب، دې رپورټ کې یو بل ډیره حیرانوونکې خبره دا هم راغلی و چې وایي د خیبر پښتونخوا د صوبی پولیسو څنګه د دغو ادارو سره ډیټا هم نه د شریکه کړي، خو که راشو د دې موضوع ولوري ته چې خپل په سیمه کې مدني فعالان د ښځو د حقونو فعالان دوی سوای د دغو جرمونو علتونه څنګه تاسو خو به دوی سره وار په وار خبري هم کوي، د څېړونکو سره به هم خبري کیږي، او خپل حکومتي ادارې سوای؟
جی بالکل، په دې رپورټ کې د درو اصوبو حوالے ورکړی شوی د پولیسو چې د هغوی نه دا شمار راغونډ کړی دی، د پنجاب، بلوچستان او د سند صوبې. خو په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت ته د شمیرو خواست کړو د اطلاعاتو د رسایې د قانون د حق لاندې، خو دا شمیرې نه دي ورکړې شوی. خو چې په دې اړه باندې زموږ کله د خیبر پختونخوا کې د ماشومانو یا د ښځو د حقونو فعالینو سره خبرې کیږي، نو د دې پروستو دی بلها یو شمیر چې دینو علتونه ګرځوي چې د ماشومانو ښځو په ضد باندې جرایم ولې سیوا کیږي. هغوی خو یو دا ښایي چې په ټولنه کې د ښځو خلاف، د ماشومانو خلاف جرمونه کیږي، خو هغه عدالتونو ته یا تاڼو ته یا پولیسو ته نه رپورټ کیږي. بل دوی د عدالتونو پیچلی نظام ښایي چې په هغې کې څوک عدالتونو ته ځکه نه ځي چې هلته نظام ډېر پیچیده دی، او په هغې باندې ډېر وخت او ډېرې پیسې لګي. نو دوی هم دا علتونه ښایي، او بیا ورسره دا هم وایي چې دا خو هغه کیسونه دي چې کوم پولیسو ته رپورټ شوي دي، کوم په مطبوعاتو کې رپورټ شوي دي، خو زیاتره داسې کیسونه، داسې پیښې شته چې د مطبوعاتو ته خلکو یا پولیسو ته خلکو نه دي رپورټ کړي.
ډیره زیاته مننه ارشد حسین صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه چاره غواړم.
مننه ستاسو درانو.
چیڑونکی او د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د رپورټ تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په بند کې ساتل شوی افغان میرمنې چې کوم ظلم او تشدد سره مخ شوی وي، نو دا خبره ثابتوي چې طالبان د بشري او میرمنو حقونو باوري کولو ته تیار نه دي. هغوی نړیوالو نه غواړي چې د بشري حقونو نه د سرغړونو په ترڅ کې دي سخت ګامونه اوچت کړي، او په طالبانو دي فشار نور هم زیات کړي. نور تفصیل د فرید چینواری نه په دې رپورت کې واوري.
څېړونکي او د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلونه پس ښځې زورول کیږي، تختول کیږي، او تر دې پورې چې جسدونه یې هم غورځول کیږي. هغوی وای د میرمنو ټول بشری حقوقونه د پخو لاندې شوې دي او د یاري ترخې ژوند تیرولو ترڅنګ هغوی د خپل کورونو نه هم اوچتول کیږي.
اوس مهال په کابل ولایت په کابل کې ترڅنګ بدخشان کندز ولایت قندار د نور ولایتونو کې جنکی د کور څخه نشي وتلای د کور څخه جنکی نشي وتلای کله چې مدرسونه جنکیانو انجنو جسدونه پیدا شول نو جنکی چې جلې چې د کور څخه تناوز یا د درې جنکی میرمنې د کور څخه وزي بیت راتګی نه معلوم راتګی الله پاک ته معلوم ده نو جسدونه بیرته پیدا کیږي نو په افغانستان کې د میرمنو حقونه تر کوله نه شي ودی.
د اکتوبر په شلمه د بشري حقوقو د څار ادارې هيومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې ویلي وو طالبانو په افغانستان کې درې میرمنې په ناجایز توګه نیولې وي او د خپل بچو سره په بند کې ساتلې وي. په دغه راپور کې دا وشوي په بند کې خزو ته د طالبانو لخوا ډکی ورکړل کېدی وهل تکول ورسره کېدل زورول کېدی او په خطرناکو شرایطو کې ساتل شوی وي.
خو زما هیله د نړیوالو څخه دا ده چې تاسو ول چپ ناسی د نړیوالو مسولیت ته چې باید داسې کړنو په مقابل کې دوی چپ کیننی خپل غږ اوچت کړي د افغان میرمنو حقونه واخلي افغان میرمنو ته حقونه ورکړي افغان میرمنې به تر کومه داسې عزت او رضالت دوی د تحمل کوي تر کومه په داسې مشکلاتو کې زه د یوې افغانې په توګه باندې باید په خپل هیواد کې وي خدمت مې کولی خپل هیوادوالو ته خو له بده مرغه زه اوس په ګاونډي هیواد کې ډیر خراب وضعیت تیروم.
څیړونکي وایي په افغانستان کې لا هم یو منظم ریاست فعال نه دی او نه ادارې د قانون د چوکاټ لاندې کار کوي ولې اوس هم هلته هر څه د ټوپک په زور کیږي.
سوره پر زده مسئله نه حل شوی نه د ریاست تاکنا په افغانستان کې او نه د بشری حقوقو تنظیمونو د طرف نه نور د اسټول شمول اختیارات یا اقدامات خستلی اور پر د افغانستان خلک زوريږي او افغانستان خلکو کې به هم هغه طبقه زیاته زوريږي ځکه ماشومان دي کم زنانا دي ولې زداغي تپوس ولا څوک نشته دي دغه سکولونه بندې دغه فیملیز ډیسټربډ دي دغه کورونه ته د شپې ورځې خلک نه وځي څوک ته پوسول نشته ولې زه د چا په لاس کې ټوپک ته دا هغه په لاس کې قانون هم ده.
د هیومن رائټس واچ د ښځو د حقونو د څانګې مشر ویلي د افغانانو ښځو د زړورتوب کیسه اسانه نه ده چې بیان کړل شي چې څنګه هغوی د طالبانو د زور او ظلم په ضد ودرېدلې دي او د هغوی د هلو ځلو نه طالبان ځان ته څومره خطر ویني. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د افغانستان د پاره د یورپي اتحاد ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې د سیمې په شمول د نړۍ ډیری ملکونه په دې باور دي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه دی جوړ شوی. بلخوا د ګالپ تحقیقاتي اداره وایي چې نړۍ کې افغانستان تر ټولو ناامنه او سنگاپور تر ټولو امن هیواد دی. جزئیات یې د کلثوم کاکړ نه په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان لپاره د یورپی یونین ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د سیشن په ورځ ویلي چې ډیر خلک په افغانستان کې د حکومت بدلون هیله لري. شاغلي نیکلسن د اروپای ټولنې پارلیمنت کې د یو غونډې ته وینا په وخت ویلي په سیمه کې او نور هیوادونه په دې باور لري چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه دی رامنځته شوی. هغه زیاته کړه چې سیما او نړۍ په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت وغواړي. دا غونډه د اروپای ټولنې په پارلیمان کې د سه‌شنبه په ورځ را جوړه شوې چې مقصد یې د طالبانو په واک کې له راتلو وروسته افغانستان په سیمه ییز اغیزو جایزه واخیستلې سي. وایس اف امریکا آشنا څنګه راپور تر مخه اروپای اتحادیه ځانګړي استازي د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې افغانستان کې سخت ژمی را منځته کېدو دی او افغانستان سره تر سره سوی ژمنی لټاکل سوی هدف څخه 50% کمی دی. په افغانستان کې طالبانو په واکه راتلو وروسته لنړۍ په رسمي توګه نه دی منلي. نړۍ له طالبانو څخه په افغانستان کې د ټول حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د طالبانو په واکه د راتلو وروسته د انجینو په تعلیم بندیز د بشري حقوقو د سرغړونو په ضد او د ټول شموله حکومت نه جوړولو په ځد د نړۍ لخوا ور باندې نیوکه تر سره کیږي. بلخوا د ګالپ نومي تحقیقاتي ټولنې په خپل نوي سروې کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هېواد دی، او په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې سنگاپور تر ټولو امن هېواد دی. دا سروې د چهار شنبه په ورځ خبره شوی. دغه ټولنې په خپل سروې کې څرګنده کړې چې د نوري نړۍ په نسبت افغانان د شپې لخوا د یوازې ګرځېدلو په مهال د لږ امنیت احساس کوي. خو په دې سروې کې ویل شوی دی چې سره له دې چې په 2021 کال کې د امنیت د برخې امتیازات ټیټ وو، خو 2019 کال کې د 43 امتیازاتو په نسبت د شوالي ښکاروندي کوي. سروې زیاتوي په 2021 کال کې د امنیت د شوالي احساس د نارینه افغانانو ترمنځ دی. په 2021 کال کې 23% نارینه افغانان وایي چې په شپې لخوا را ګرځېدلو په مهال د خوندیتوب احساس کوي. په داسې حال کې دا ډول په 2019 کال کې دا 14% وو. په سروې کې 14% مېرمنو هم نظر پوښتنې کړې. په داسې حال کې دا شمیره په 2019 کال کې 8% وه. خو په دې سروې کې ویل شوي دي دا حالات دغه شوالي سره سره افغانان د نوري نړۍ په نسبت د شپې لخوا د خوندیتوب لږ احساس کوي. په واشنگتن کې د ګیلپ د تحقیقاتي ټولنې 2018 کال کې د نړۍ د څه باندې 100 هیوادونو کې د 100,000 کسانو سره د مرکو په اساس د هغوی په ټولنو او هیوادونو کې د امنیت او قانون د حاکمیت په اړه خبرې کړي او دا سروې برابره کړې ده.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنند، من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیا نه وساتئ.
پاکستان له افغانستان د میوه په درمداتو باندې ټکسونه زیات کړي چې له عملی افغان سوداګر له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. سوداګر وایي سکهال د میوه تولیدات یا پیداوار زیات دی، خو د لوړو مالیو له عملی ګټه ډیره کمه شوې ده، ځکه چې د پاکستان دولت تر باندې ټکسونه سیوا کړي دي. نور حال د پیښور نه د مسکا صافی په ریپورت کې وایي.
د افغانستان د کندهار ولایت او د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ خواږه او سره انار چې په ټوله نړۍ کې مشهور دي پاکستان ته هم راوړل کیږي او د پیښور په میوه منډۍ کې پلورل کیږي. په دې منډۍ کې 80% افغان سوداګر دي چې له افغانستان څخه تازه میوه پاکستان ته راوړي. دغه سوداګر وایي چې سږ کال له یوې خوا د پاکستان مالی انفلاسیون او د افغانیو لوړېدلو د دوی ګټه کمه کړې ده، نو لبلې خوا په دغه میوه پاکستان خپل مالیه لوړه کړې ده چې دغه سوداګرو کاروبار یې ټکنې کړې دي.
پارسل ما انار سودا مې کړې.
تیر کال انار په 12 او هلته افغانۍ هم مناسبه وه، خو سږ کال د لوړو مالیو له کبله تاوان سره مخ یو. سږ کال محصولات هم ډیر دي خو ګټه نشته. په دې یوه میاشت کې مې 15 لکه تاوان کړی دی.
دغه راز په دې منډۍ کې د مړو افغان سوداګر هم د لوړو مالیاتو له امله سټه کوي. دوی وایي پاکستان له دوی څخه په هر ټن کې 1.5 مالیه اخلي چې له امله هیڅ ګټه ورته نه کیږي، خو دوی اړ دي چې په ټیټه بیه مڼې وپلوري ځکه چې د دوی محصولات خرابېږي.
کار دی چې پروس کالی 20,000 ټن او سکالی 1.5 ټن دی. دا مونږ ته پریوزی په 1100 دلته مونږ خرڅو، کله په زر کله په 900. په دغه حساب مونږ خرڅو، دا تاوان په دې کې چې ټیکس ډیر زیات دی. او بل مین خبردار افغانۍ ته ګرانی دي، په کلدار چې مونږ راوړو ارزان شي، مونږ دغه نقصان سره ډیر مخامخ یو.
سیوانو مسله دا ده چې ټیکس په زیات دی، 1.5 روپۍ په دې ټیکس دی. دا یو شاپر باندې 450 روپۍ ټیکس راځي. دا واره نه کوي، دې باندې 6-6.5 لک روپۍ په دې ګاډي راغلي دي. 400 کې نسخان کې پیدا نه کړي.
د پاک افغان غټي خونې مرستيال فیض محمد فیضی بیا وای پاکستان د خپل اقتصادي اړتیاو په نظر کې نیولو سره له درملو او تیلو پرته پر ټولو غیر ضروري توکو مالیه زیاته کړې ده. وایي دا مالیه د ایراني میوو په پرتله ډیره کمه ده، ځکه چې پاکستان د ایران څخه د میوو په هر ټن کې 1,15,000 روپۍ مالیه اخلي. مسکا صاحبی، امریکا غږ، پېښور.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
عزت منو لیدونکو او اوریدونکو، دا د وی وی ډی وا د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبريږي. اوس هم د امریکا حالات په امریکا کې د منځمهاله یا میټرم انتخاباتو راتګ تر ډیر کم وخت پاتې دی، او د دې انتخاباتو نه وړاندې د امریکا دوه لوی سیاسي ګوندونه یعنی ډیموکراتس او ریپبلیکنز دواړه کوشش کوي چې د ووټرانو پام ځان ته راواړوي او غوی ځان خواته راکش کړي. خو بلخوا د امریکا د ووټرانو د پاره ځینې موضوعات تر نورو زیات مهم دي چې وي د امریکا اقتصادي حالات دي. په دې موضوع باندې نور تفصیل د رائټرز په ریپورت کې تاسو ته سمینه احسان وړاندې کړي.
د اته دیشتو کالو کرسی زفیل نن سبا په شیکاګو کې د خپلې وی ملګری د کور پتاخانه کې د خپل یو کټ سپی او دوه صندوقونو سره ژوند کوي. هغه نن سبا ځان لا کار روزګار لټوي.
My cell phone is disconnected because I can't pay the bill. I mean, it's just
the bill now work kawlu pa sabab so was the phone pa dawal bunyadi zarurat na sam istemal awaya da athar der skalo pa ubar ki zma data manawa chi parjwand ki ba da halat wabinam
haga da kraye kor nashi ghaste awai da mali masalo da las nashi kawle chi da yul so kalo khpalo khbar go zaman sar waqt tikri sok chi da khpal plar sar di
I can't even pick them up to take them for ice cream.
زه هغوی د آیس کریم په ډول یو معمولی شیز لپاره هم نسم بوتلای. ما ته ځان ناکام ښکاري چې لکه زه به هغوی وبایلم.
کریسی د امریکا موجوده د زیاتیدونکې ګرانۍ ذمہواری په بایدن انتظامی اچي.
That ever since the Biden administration has been foolish with
چی کله زخه د بایدن انتظامیه راغلی دوی د پیسو په معاملہ کې د عقل زکار نه اخلي. څوک داسې کوي چې د خپلو خلکو شیګړې پر ځای په بلیونونو ډالرو نورو ملکونو ته ورکړي. زه پوهیږم چې جنگ روان دی، خو لاول د خپلو خلکو سوچ پکار دی چې هغوی په کم حال کې دي.
د دوه اویا کالو ډینیل فرالز هم وایي هر څه ډیر بدل شوی دی. اقتصادي حالاتو په خلکو اثر غورځولی. د هغې تر مخه دی لا د ګرانۍ نوم ورکوي او که نور څه، خو بیا هم هغه هیله من دی چې راتلونکي انتخابات به بدلون راولي.
ریپبلیکنز ټول ډیر مالدار خلک دي. که دوی بیا په کانګرس کې اکثریت وموندلو نو نه یم خبر چې راتلونکي به څنګه وي.
د شپږو سلویښتو کالو شینیل ډیویس د خپلو بچو او نسو دپاره د مفتو جامو په لټون کې دلته راغلی. هغه هم د هر یو سیز د زیاتو قیمتونو د لاسه پریشانه ده او وایي چې قیمتونه وس د قابو نه بهر دي او گزاره ډیره ګرانه ده. خود دې باوجود هغه په خلکو د ووټ غږ کوي.
هر څوک دې راوزي او ووټ دې ورکړي. ستاسو د ووټ ډیر اهمیت دی.
په امریکا کې به په 8 نومبر د منځنۍ مودې یا میډ ټرم الیکشن کیږي. د اقتصادي پوهانو تر مخه د نورو اهمو موضوعاتو نه علاوه اقتصاد به د ووټرانو په خوخه تر ټولو زیات اثر غورځوي او په اقتصاد کې د افراط زرشره یا د سیزونو بې بیروزګاري او تنخواګانو کې اضافه، د تیلو نرخونه، د کورونو مارکیټ او د اعلی تعلیم دپاره قرضې د ووټرانو دپاره به تر ټولو اهم عوامل وي. سمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
په امریکا کې مو د اقتصادي او سیاسي صورتحال په اړه یو ریپورت د سنگنی احسن نواوري د خو د یادولو ورځ چې د پنړی په کچه چې د کورونا او باراغلې د نو د په هر ملک کې په اقتصادي حالات باندې هم خپل اغیز چولې دی. په دې لړ کې ویکسینونه وشو او تر یو حد پورې دا مرض قابو شوی دی. او په دې لړ کې د امریکا صدر جو بایدن د نه سیاسي شنبې په ورځ خپل څلورم بوستر شارت یا د کورونا وبا ویکسین چې دی هغه ولګو او د امریکایانو نه یو غوښتل چې د ژمي د ساړه موسم نه وړاندې دی دوی هم خپل هغه بوستر شارت یا اضافه د کورونا ویکسین چې دی هغه دی واخلي. د وی وی خبريالي انیتا پاول رپورت هسته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
امریکایي صدر جو بایدن د سشنبې په ورځ د کووېډ 19 لپاره سلرم ویکسین ترلاسه کړی. هغه په ټول امریکایانو ژغ وکړی چې کلنی بوستر شاټ دی ولګوي.
موږ ډیر ساده پیغام لرو، هغه دا چې د کورونا ویکسین بوستر شاټ ولګوي. دا ډیر موثره دی، خو حقیقت دا دی چې ډیر خلک یې نه ترلاسه کوي.
سپینه ماڑی له کانګرس څخه د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د 22 بلیونه ډالرو منظوري غوښتنه کوي، خو دالیا د زنج کار ده ځکه چې امریکایان راتلونکي اونۍ د نوي قانون سازانو د ټاکنو لپاره به رائے ورکوي.
موږ په تیرو څو میاشتو کې د کانګرس سره په دې اړه ډیر واضح یو چې دې فنډز ته دوام ورکول څومره مهم دي. د دې مخنیوي د لپاره پکار ده مونږ نوې ویکسین ولرو، او دا خبره یقیني کړو چې مونږ د دې علاج لرو او خلکو ته ویډیا درملنه رسول جاری ساتو.
د کرونا وبا لپاره د سپینې ماڼۍ کوارډینیټر وای په نړیواله کچه د ویکسینو غوښتنه کې کمی راغله. سپینې ماڼۍ چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي امریکا نږدې 600 میلیونه ویکسینې مرستې ورکړې.
تاسو پوهیږئ چې امریکا یو داسې هیواد دی چې د ځان د ګټو نه اخوا په ټوله نړۍ کې بوخت دی. د امریکا صدر په نړیواله کچه د صحت لپاره د امریکایي مرستې په داسې طریقه بحال کړې چې د پخواني صدر د هڅو نه ډېرې بل شان دي. ډېرې وجې دي چې په کار د امریکا خپلې مرستې جاري وساتي. 4 بلیونه ډالر د امریکایانو او د نړۍ د حفاظت او ساتنې لپاره یو وړوکی فنډ دی.
د روغتیا ماهرین د دې سره موافق دي، خو وایي چې د وبا لپاره باید رد عمل هم تیار وي.
موږ نور ویکسینو اخستو ته اړتیا نه لرو. موږ د ضرورت نه زیات ویکسین اخستل دي. باید اوس د خوراک له لارې استعمال دارو اخستل شي، ځکه چې د امریکا څخه بهر د کارولو لپاره ډیر لږ بیا دوایان اخستل شوي، او موږ د صحت نظام کې صلاحیت لپاره سرمایه کاری ته اړتیا لرو چې مریضان ټیسټ او علاج کولو ته لاسرسی ولري، چې د جدي ناروغۍ لپاره روغتون کې د بستر کېدو او د مړینې مخه ونیول شي.
د سپینې ماڼۍ چارواکي مني چې دا یو لوی او ګران کار دی، خو لکه څنګه چې دوی د فنډ د منځوري انتظار کوي، د امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې په دې کې د خپل برخه ولوبوي. کلسوم کاکړ، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او اوسم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. په اوکراین کې د روس حمله دوام لري، جګړه روانه ده، خو په دې جګړې کې امریکا په مستقیم یا نیغپنیغه ګډون نه لري، خو د اوکراین د حکومت مالی امداد یا مرسته کوي. دا چې د ماسکو په وړاندې د بایدن د انتظامی پالیسی یا دریز تر اوسه څنګه روان دی او پس لدی به کومه خواته ولاړ شي، په دې باندې یو مضمون په نړیوالو مطبوعاتو کې خپور شوی دی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
په عالمی مطبوعاتو کې د اوکراین په جنگ کې یو ځل بیا د خوري وري تباهۍ د وسلو یعنی د ډلټي بم یا د اټومي وسلو د ممکنه استعمال خبرونه خواره شوي دي. د نیویارک ټایم د مخامخ پاڼې د یو خبر سرخی ده، صدر بایدن روس ته ویلي دي چې د اټومي وسلې استعمال به د روس سنگینه غلطي وي. نیویارک ټایم لیکي چې د صدر بایدن دې بیان په واشنگټن او د امریکې په غربي اتحادي ملکونو کې ډېر سخت فکرمنده خوري کړی دي. د امریکې او د غربي ملکونو خیال دی چې روس په اوکراین کې د ای ټی وی وسلو د استعمال لپاره بانی لټی. نیویارک ټایمز د خپل خبر په شروع کې لیکلي دي چې صدر بایدن د نه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه اوس هم په دې مخمسه کې پروت یم چې روس به اوکراین کې د یوې بناوټي فوجي کار روایه پترس کې تباکن ډرټی بم استعمال کی او تور به په اوکراین پوری کی. صدر بایدن دا خبره د یو خبریال د یو تپوس په جواب کې کړی ده. صدر بایدن دغه خبریال ته دا هم وی که روس داسې وکړ نو دا به سنگینه غلطي وي. نیویارک ټایمز لیکي چې د اوکراین فوجونه د امریکا او د نیټو په امداد خپل خاورې نه د روسي فوجونو د وستو د پاره په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او دې سیس دا خطر زیاته کړی ده چې روس به د اوکراین د فوجي طاقت د تباه کولو د پاره عقوبت ایټیمي وسله استعمالوي. خو اخبار لیکي چې د امریکا د مخبرای د ادارو چارواکي د روس د ارادو په باب لا خپلو کې یو خل نه دي. ځینې چارواکي وایي چې د روس لخوا د ایټیمي وسلو د استعمال بار بار دړکې اسی د یورولو ډوزی دي. خو د نورو چارواکو خیال دی چې روس به د جنگ په اور کې د سوزیدونه د ځان بچکولو د پاره اخر هم ایټم بم استعمالوي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې د صدر بایدن د حکومت دننه اعلی چارواکي د تیرو څو هفتو راسي مسلسل خپلو کې په دې معاملې خبرې کوي چې روس واقعي په اوکراین کې ایټیمي وسله استعمال کا نو امریکا او د امریکا اتحادیان به د دې کم قسمه جواب ورکړي. خو بل خوا د خبرونو عالمی ټلویزیون چینل الجزیره دا یو خبر خور کړی دی چې روس متحده قانونو ته ویلي دي چې اوکراین په جنگ کې د ډرټی بم استعمالولو تیاریانې کوي. ولی فرانس، برتانیا او امریکا د روس دا الزامونه دروغ بللی دي. الجزیره خپل خبر کې ویلي دي چې روس د ګل په ورځ د متحده قانونو سلامتی کونسل ته لیږلی یو چټی کې ویلي دي چې اوکراین په خپل خوره د تابکار مادی نه د ډک ډرټی بم استعمالولو تیاریانې کوي. روس په دې معامله د نهې په ورځ سلامتی کونسل سره د بندو دروازو دننه یو غونډه کې خې سنجیده خبرې هم کړي دي. متحده قانونو کې د روس نائب سفیر دیمیتری پولیانسکی خبریالانو ته ویلي دي چې موږ د خلکو د دې خبرو پروادار نه یو چې روس ګینې د هر طرف نه گیر شوی دی او اوس چغې وایي. د زیاته که زموږ په دې خبره زړه جمع دی چې موږ دنیا خبر کا، ځکه چې را روان حالات ډېر تباکون دي او دا به یقینا چې د ټولې دنیا لپاره تباکون وي. د روس د صدارتي معنی ویان دیمیتری پیسکوف هم د نه په ورځ د روس الزامونه تکرار کړی دی او ویلي دي چې غربي ملکونه بې وقفان دي چې زمون خبري غلطي او دروغ ګرځي.
په اوکراین کې د روس زیاتیدونکو حمله د غ په گاوند کې د استونیا هیواد خلک هم ډیر اندېښمنه کړي دي، چرته چې د ګند په ګند شمیر کې روسی ژبي ویونکي خلک ژوند کوي. د روس په میډیا خبریدونکو کې پروپاګاندا د استونیا چارواکي د خپل هیواد د سلامتیا په اړه فکرمند کړي دي. تفصیل اوربانې د وی ای خبريال مارکس هارتن پر رپورت کې بختور شاته سره شریکوي.
ناروا دریاب استونیا د روس نه بیلوي، چرته چې ناتو او روس د یو بل نه جدا کیږي. د ناروا خار آبادی هم لکه د هیواد د نورو مشرقي برخو په څیر زیاتره روسي ویونکي خلک دي چې د روس سره ډېر نږدې کلتوري او اقتصادي اړیکې لري. د ناروا خار اوسیدونکو هڅه کوي چې خپل روسي روایت او کلچر خوندي وساتي، خو وخت په وخت په هغوی د استونیا خپل وګړي د روسي جاسوسانو ګمان کوي. الا ماتوویوا د کلتوري ډانس د مرکز ډایرکټر ده.
Кстати, мы сейчас все стали пятой колонной, понимаете?
Мы же тоже часть Асусаны, да, все посылы кижи. Кто-то так ее удастся хаялды, что аксара халак безан, махтикави, худа эстония, аксара халак дасинеди.
Эстонские люди, они достаточно доброжелательные.
د استونیا چارواکي له کلونو راسه د روس تخوریدونکو عزایم په اړه خبرداري ورکوي او روس تخپل ملک تخپل واقعي د پاره یو لوی خطر غني. په یوکرين د روس د برید نه ډیر مخکې هم چېډونکو دغه سي نظر لره. آیو جوروي د انټرنیشنل سنټر فار ډیفنس اند سکیورټي مشر دی.
تر اوسه په استونیا کې خانګنګي نه ده شوی، خو په پوزي تناظر کې یوازې روس یو خطر ده. دا یو ساده خبره ده ځکه چې دغه هیواد په کال 1991 کې بیا د روس نه خپلواکي ترلاسه کړې.
استونیا په شوروي اتحاد کې د یو ریاست په حیث پاتې کېدل په خپل هیواد د روس قبضه ګڼله او اوس په یوکرين د روس زیاتیدونکو بریدونو دوی هم اندېښمن کړي دي. کارن جګودن د ویبامو عجایبګر ډایرکټر ده.
So I think what has happened now with the last month.
ما په خیال پته یو میاشت کې چې په یوکرين کې څه وسول او دا سره وان دي د دې په تناظر کې موږ له د استقلال او ازادي درناوي کول پکار دي.
From a new perspective.
خو د شوروي اتحاد په ماتېدلو د استونیا په ازادۍ د روسي وګړو د بیا یو ځای کېدلو عمل نه دی پیل شوی. کیرن جګودن زیاتوي،
دا یقینا چې په استونیا کې د بریا کومه کیسه نه ده چې څنګه په تیرو دیرشو کلونو کې روسي ویونکي وګړي په استونیاوي ټولنه کې ورګډ شوي او په دې کې لوی چیلنجونه پراته دي.
لکه د نورو هغه ملکونو په څیر چې د روس د قبضې لاندې پاتې دي، ژبه د ازادۍ او خپلواکۍ په مت کې مهم رول لوبوي، او په داسې حال چې د استونیا په زیاترو برخو کې اوس هم روسي ژبه ویل کیږي، اوس د دې په استعمال کې کمی را روان دی، ځکه چې اوس اکثره خلک استونیایي ژبې ته زیاته پاملرنه کوي. انیلس لیبلک د سکول استاذه ده.
دیش کله وړاندې چې کله د روس اثرات ډیر زیات وو په سکولونو کې، د هغه زمانې په پرتله نن سبا د استونیاوي ژبې سره ډیره مینه کیږي.
هر څه که د دې کلي ماشومان د استونیایي ژبې سبق وای، د دونسک، اوډیسا او نیکولایوف یوکرینی مهاجر شوي ماشومان د استونیا ځای ډانس پریکټس کوي چې مقصد یې په استونیایي کلچر کې د هغوی ورګړې دل دي. خو د حیرانې دو خبره دا ده چې دغه کار په روسی ژبه کې روان دی. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
السلام علیکم، زه وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمری رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
د هندو لګکیو غړو خپل مذهبي تیوار یا دیوالی په ټوله بلوچستان کې د سخت امنیتی تدابیرو لاندې ولمنځله. د جشن ته د رڼاګانو تیوار یا جشن هم ویل کی چې هندوان پکې دیوی بلوي. نور حال د سیمې نظم خبریال نعمت الله سرجی په دی ویډیوي رپورت کې تاسو سره شریکوي.
د پاکستان د ټول زیاتې بدمنی سر مخامخ ایالت بلوچستان کې هم هندو لګکیو خپل مذهبي تیوار دیوالی په پراخه کچه سره ولمنځي او خپل مذهبي مقامات کې د دغه ورځې په مناسبت سره مذهبي رسومات ترسره کړل. ایدولوژي کې د هندو مذهبي تیوار ته د رڼاګانو تیوار هم وایي. سرونا د خوشحالي علامت دی. رامچندر بھگوان سے دراون بادشاہ سخت جنگ و گاٹھی او واپس نو پایوجیا کی جشن جوڑ سو.
لنکا کے راون بادشاہو داغو سرے جنگ سو داغو پیوت کے دا جنگ وگٹل برتا سوارلس کالو بعد اخپل وطن ایودیا ترالو دے دا پارا خلط خوشحالی مناو سو داغو نجم دیوالی جوڑ کن.
بلوچستان ایلت کی روانی دا بدا منی لوجی ہندو لوجکی ہم دا امنیتی گواشون سر مخا مخ دی. خو بیا ہم ہندو لوجکی داغ اخپل مذہبی تیوار پا جوش خروش سر بلمان زی. ہندو لوجکی وایس دیوالی تیوار دا دوی لوی اختر دی.
دیوالی تیوار جوڑو دا از مرد جدے سے اوبر چلوی اختر دی. غٹ تیوارو کس مرد غٹ تیوار دایا دی. دا خوشالیان تیوار دی، دا رونا تیوار دی، دا مٹھائیان تیوار دی. دا سوی نیچے دا از مرد جوانا دا ٹیم پا مندر کے دی. از مرد عبادت شروع دی.
د 2012 د سرشمیرنې په مطابق په بلوچستان ایالت کې نت سلویر زر یو سل درو دیش هندو لوجکی ژوند کوي. په پاکستان کې تعداد 4.4 میلیونه دی، خو د پاکستان هندو کونسل سازمان دغه تعداد 8 میلیونه وایي. په پاکستان کې هندوان په لوجکی کې په تعداد کې پر دویم نمبر دی. خو سه چیرې هندو لوجکی اوسېږي، د هغه سیمې په رسم رواج او زبان کې دردو مهد پورې ګډ وي، چې بیا فرق هم نه کیږي.
علي دی د پښتنو وروڼو سره موږ په چمن کې اوسېږو.
دیوالی مذہبی تہوار پر محل ہندو لوجکی پر خپل کورونه باندې رونګان هم جوړی کړی وی او آتش بازی هم کولا او پر پښتو اتنس غزل باندې اتړونه هم کول. نعمت اللہ سرحدی، وی او ڈی وا، چمن.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازما خوښوم.
که بل سوکی کئی او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان وان فائد تبل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
یا هم خرغلی دا د وی وی ډیوا پروګرام دی چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبرو. او اوس هم د زراعت په اړه یو رپورت. د پیښور په زرعي څېړنیز مرکز ترناب فارم کې د نوي ټکنالوژۍ د لارې د قبایلي زلو د کروندګرو لپاره یو تربیتي ورکشاپ جوړ شوی دی چې د پوځي عملیاتو وروسته ویجاړې شوې ځمکې څنګه په ساينسي طریقه آباد کړئ شي او بیا په هغو کې کوم رقم تخمونه او باغونه وکړي چې کروندګر یې آسوده حال شي. د دې غونډې په اړه زموږ خبریال ملک وقاص دا په زړه پورې رپورت را لېږلی دی.
په پیښور ترنا فارم کې د قبایلي ضلعو کروندګرو لپاره د یو غیر دولتي سازمان کمیونټي ریزیلینس ایکټیویټي یا سی آر ای لخوا څلور ورځنی تربیاتي ورکشاپ تابیا شوی چې پکې د کورمې شمالي وزیرستان اورکزای او خیبر ضلع کروندګرو ته پوهاوی ورکول کیږي چې د قبایلي ضلعو ځمکو لپاره کوم تخمونه د هغې کرونده قلمکاری داروغان او خور سره څومره ګټه وری دي. د ترنا فارم د میوه دانو د پرمختیا لپاره کارکونکو سیړنکاران وای د ورکشاپ په دویم پړاو کې خیبر ضلع 250 کروندګرو ته تربیه ورکول کیږي او مقصد یې دا دی چې کروندګر د دې جوګشي چې سبزیانه او میوه دانه وکړي او کاروبار ترې جوړ کړي.
موږ دې طرف ته جوګه کوچره دی د لګ زین اډی زیات پیداوار والی به موسمه سبزیانه واخلي دي په پاره باندې پکې ډیر لوی سیشن دی بیا پریکټیکل لپاره پکې دلته څنګه په څنګه کوم دا مختلف سټراکچر دی پاره باندې به ورته مونږ خو چې داله توستې دا لو ټنل دی دا پلاستیک ټنل دی دا های ټنل دی دا واکینګ ټنل دی.
د غیر دولتي سازمان سی آر ای او غړې وای په قبایلی ضلعو کې د امنیت برابرولو په نوم د شوې عملیاتو له عمله د زرګونو اکړو زمکو د اوبخور نظام خراب شوی دغه دوی برابر کړي او اوس نه یوازې کروندګرو ته د خبرو اترو د لارې تربیه ورکول کیږي بلکې په کروندګرو عملی کار هم کوي
چې کلاس کې کم کار وشي هغه به موږ پریکټیکل هم او تخیو وس موږ د پریکټیکل نه راغلو او ماشاءالله د خلکو چې کم ناستي دوم پکې بهتر او هغه باندې هغه واغسته ایسا واغسته او بل دوته مخکم سی پروګرامونه نوربم روان وي.
په دې غونډه کې راغلي کروندګر وای تر اوسه پورې دوی د خپل تجربې په اساس کروندې کولې چې ګټه یې د نشت برابر وي. امید لري د دې تربیت وروسته دوی دومره جوړ شي چې څنګه به په لګو وسایلو کې زیات پیداوار ترلاسه کوي.
پله سړې د سبول کم یو وځو وس د شول کوي نو هغه تخمینه واغ نو منه هغه هایبرید نو منه خو مو سره اربدل نه وځي هایبرید وای ته لګا نه وسا غیبرت خو نه او ټینر او په دا لیول باندې مو لا یو د لیدل د ټرنر کې بیا باقاعده مو هغه ډول او هغه غل زوی له بوزي چې وی چې دا په دې رنگ شي دا په دې رنگ شي نو مو هغه نه ډیر مطمئن یو.
موږ د نه مخکې پاتنو چې اګریکلچر ویچ شي د څه اهمیت دی په ډیر څه پوی کړو ډیر زده کړم پکې وکړه دلته چې کور کوم کومنګ تھیوري لوي هغه په ټول نه خاغه په درو چاغه موږ پریکټیکل وخی نو ډیر انتهایی اسانتیا لپاره شو پریکټیکل ډیر سمزدا کړ.
د حکومت لخوا د کروندګرو لپاره وار د مخې د یوش میر فصلونو سره د شاتو د مچو په اړه تربیتی غونډه دوامدار دي او چارواکي وای باید په تربیتی غونډو کې چې کروندګر کومه زده کړې وکړي نو هغه دې عملی کړي او که سر رقم ستونز لري نو په هانو سره دې تماس ولري. ملک وقاص وایس اف امریکا دی ون نیوز په خبر.
د وی ای ډی وډیرو عزت منو او قدر منو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ما خصن د خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل په دې هیله چې دا غری پټونه چې تاسو سره مشارک لرئ تاسو د پام وړ ګرځیدري وسی خو هیروی ما چې تاسو کولای شئ دا پروګرام بیرته بیا هم هر وخت چې وغواړئ زموږ په فیسبوک او زموږ په ویب سټ باندې له سره وګورئ او همدارس نور رپورټونه او نور خبرونه چې په سوشل میډیا او په فیسبوک د وی ډیو باندې شریک شوي دي تاسو کولای شئ هغه هر وخت وګورئ او واورئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. ښه شپه.